السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن شروع ورځ 2023 کال د نومبر د میاشتې 10مه نیټه ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 3 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو ترڅنګ هفتوار پروګرامونه مشال آنلاین او سازونه زنجیرونه لرو، خو اول د دې سات تازه خبرونه له فرخنده اسد نه.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټکی. نن د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پیښور د آرمی پبلک سکول د مقدمې په اوریدنه کې عدالت ته حاضر شوی دی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر نن اسلام آباد ته ځي او د هند په نوي ډیلی کې نن د افغانستان د حالاتو په اړه یو غونډه پیل شوې ده. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په اسلام آباد کې سپریم کورټ ته حاضر شوی. نوموړی نن د پیښور د آرمی پبلک سکول د مقدمې په اوریدنه کې عدالت ورغوښتې وو. دا اوریدنه د چیف جسټس ګلزار احمد په مشرۍ کې درې کسیزه بنچ وکړه چې په دغه وخت آرمی پبلک سکول د وژل شوو ماشومانو ځینې میندو او پلرونو هم ګډون وکړ. په دغه وخت عدالت وزیر اعظم ته وویل چې دوی دې عدالت ته د پیښور د آرمی پبلک سکول د پیښې په پلټنو کې د شوي پرمختګ وضاحت ورکړي. عدالت وزیر اعظم عمران خان ته دا هم ویلي چې حکومت ته په سلورو اونیو کې دننه یو رپورت عدالت ته وړاندې کړ او پکې دي د دغه پیښې د پلټنو په اړه حکومتي اقدامات واضح کړي. د پاکستان حکومت د 2014 کال په 14 دسمبر د پیښور پر آرمی پبلک سکول د تحریک طالبان پاکستان تر وسلوال برید وروسته د هغې ډلې پر ضد د هیواد پر کچ عملیات اعلان کړي وو. د آرمی پبلک سکول په برید کې 1 کسان وژل شوي وو چې زیاتره زده کوونکي وو. د دغو ماشومانو میندو پلرونه د حکومت هغه فیصله هم مخالفت کوي چې پکې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو اعلان شوی دی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی په مشرۍ یو پلاوی نن اسلام آباد ته ځي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون مشال ریډیو ته وویل چې امیر خان متکی به د خپل سفر پر مهال پاکستانی چارواکو سره د اړیکو په پیاوړتیا، اقتصاد، ترانزیت او ځینو نورو مهمو موضوعاتو خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې امیر خان متکی په درې ورځني سفر اسلام آباد ته را روان دي او نوموړی به د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي چې سره خپل منځي تجارت زیاتولو، افغان وګړو لپاره د پاکستان د ویزو مسلې ترڅنګ په دوه اړخیزو موضوعاتو خبرې کوي. د کوټي پر سرياب سړک د بلوچستان په هنتون د مطالعه پاکستان د سانګي د دوه زکونکو سهیل بلوچ او فسی بلوچ تل درکه کېدو خلاف د په هنتون د زکونکو احتجاج روان دي. دوی د په هنتون د لوی دروازې په لار کې پرلط وهلې دي. د زکونکو غوښتنه لري چې حکومت د دوی د لادرکو ملګرو د مندل لپاره زر تر زر اقدامات وکړي. دغه دوه زکونکو د نومبر پر لومړۍ نیټه د په هنتون د هاستل څخه لادرکه شوی دي او لای هم صدرکنه لګي. د بلوچستان پوهنتون یو احتجاج کوونکی محمد رمضان مشال ریډیو ته وایي
زموږ خبره نه اوریدل کېږي. که زموږ خبره اوریدل کېدلې دا یو شی بم نو نه به داسې کو نه به دا سټوډنټ کې واکېدل. هر ځای ته وینې له سټوډنټ سره دا خبره زیاته د کتا میډیکل سټوډنټ په مخ کې سی وسول. هغه هم دا خبره د میډیکل سره وسو. بیا سټوډنټ به قاعده او په احتجاج کې شهیدان سو مړه سو ویول گرفتاران وسو.
دا سکونکو چې د نومبر په لومړۍ نیټه لا درکشي ول پر خلاف یې د پوهنتون سکونکو د نومبر له 15 نیټه راهیسې احتجاج پیل کړی دی. بلخوا د بلوچستان پوهنتون لخوا په یو اعلامیه کې لنن څخه پوهنتون تر نامعلومه نیټه پورې د تړلو اعلان شوی دی چې لا عملي د نومبر له 9 څخه کیدونکو امتحانونه هم ځنډیدل دي. تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د هند په نوې ډیلی کې نن د افغانستان په حق له یو غونډه پیل شوې ده چې پکې د سیمې یو شمېر مهم هیوادونه د مهمو هیوادونو استازي برخه اخلي. د نوی ډیلی په غونډه کې د روس، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، کازاکستان او قرغزستان د ملي امنیت سلاکاران برخه لري. پاکستان ته هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوه. خو د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مهید یوسف ویلي چې په دغه غونډه کې برخه نشي اخیستلې. او بل خبردار چې د شل اوریزه کرکټ کپ نړیوال جام په لومړي سیمی فائنل کې نن انګلند د نیوزیلند سره مقابله کوي. دا لوبه بعد پیښور په وخت مخام په 9 بجو د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې کیږي. دویم سیمی فائنل لوبه به سبا په دوبی کې د پاکستان او د استرالیا ترمنځ کیږي. د دې لوبو ګټون کې بعد د نومبر په 14 په دوبی کې فائنل لوبه کوي. دا خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. تاسو خبرونه کې هم اوریدل وزیر اعظم عمران خان نن سپریم کورت ته حاضر شوه. نوموړي د پېښور آرمی پبلک سکول د 2014 کال د برید پاړه د از خود نوټیس پرانا کې عدالت ورغوښته. د سپریم کورت چیف جسټس ګلزار احمد له وزیر اعظم نو پوښتل چې د پېښې د پلټنو په لړ کې تر اوسه څه کار شوی او د وژل شوو ماشومانو نورو کسانو میندو پلرونو ته د انصاف رسولو لپاره تر اوسه حکومت څه کړي دي. وزیر اعظم عمران خان وویل چې د پېښې د پلټنو لپاره یو کمیشن جوړ کړل شوی دی. عدالت حکومت ته د دوه اونو وخت ورکړ چې عدالت کې خپل وبخه د سلورو اونو وخت ورکړ چې عدالت کې خپل رپورټ جمع کړي. لسی مینه د مشال ریډیو خبریال ګوهر مسید نور معلومات راکوي.
نن سپریم کورٹ چیف جسٹس گلزار احمد از خود نوٹس اخستے ہو دا آرمی پبلک سکول چې کما واقعہ شوی وا هغه په بنیاد باندې نن د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ذاتی حیثیت کې راغوخته ہو چې تراشا او مونږ ته دا وخیا چې تر اوسه پورې حکومت او ریاست په دې حوالے سره څه کار کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سپریم کورٹ ته راغی او پیش شو. د سپریم کورٹ په کمرہ نمبر یو کې د دې سماعت شو او په دې دوران کې جسټس گلزار احمد سوال ترې نه وکړو چې تر اوسه پورې تاسو څه کاروایی کړې ده، حکومت څه کار کړی دی. په هغې بنیاد باندې وزیر اعظم خو اول د سر نه دا خبره روانه کړه چې 2014 کې د دوی حکومت و په خیبر پختونخوا کې. په هغې حوالې سره مونږ اجلاس هم راوغوښته او چې کوم یو کمیشن رپورټ تیارېدو په هغې کې هم مدد ورسره وکړلو. خو په بل طرف چیف جسټس گلزار احمد دا سوال ورنه وکړو د وزیر اعظم عمران خان نه چې دا راته وښیا انصاف مو د آرمی پبلک سکول چې کوم ماشومانو دا هغه مور پلار ته تاسو ورکړی دی. نو په هغې کې وزیر اعظم عمران خان ورته وویل چې په دې حوالے سره یو کمیشن هم جوړ شوی وو او یو رپورټ هم جوړ کړی شوی دی او عدالتي او چې کوم د عدالت سره تړلې ادارې دي هغې په دې باندې کارونه شروع کړي دي. چونکه په پاکستان کې ترخګري ده او د مختلف دهشتګرد تنظیمونه کسان رګټ شوي دي، په دې بنیاد باندې تر اوسه پورې مونږه داسې خاص اقدامات نه دي اخیستلي شوي. سپریم کورټ دا ورته وویل چې په څلور هفتو کې دننه تاسو یو رپورټ تیار کړئ او هغه رپورټ تاسو دا چې کوم د آرمی پبلک سکول د ماشومانو مور پلار دي هغه به در سره وي او حکومت سره سره تاسو به په څلور هفتو کې یو رپورټ تیار کړئ او دا به سپریم کورټ ته وښایئ چې حکومت تر اوسه پورې د انصاف لپاره څه ګامونه پورته کړي دي د آرمی پبلک سکول حواله سره او د دوی څه حکمت عملي ده او مشکلات په کم ځای کې راځي او بیا به سپریم کورټ ته پیش کړي چې هغه په بنیاد باندې سپریم کورټ مخکې فیصله وکړي.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری خېدي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په ونیزه خبرونه قانوني لارې کې ل قانون پوهانو سره سیرو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوريوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د داخله چارو وزارت د هغه هیواد د وفاقي کابینې تر منظورې وروسته د نومبر په 10 تاریخ کې لبیک پاکستان د ناقانونو ډلو له فهرست ایستلې. حکومت په ټی ایل پی د روان کال په اپریل کې تر مظاهرو وروسته بندیزو لګو او د ناقانونو تنظیمونو په لیست کې واچولو. پاکستان کې په ټولنیزو رسنو بحث روان دی چې حکومت یوې داسې ډلې سره چې ناقانونه او مظاهرو دوران یو شمېر پولیس هم وژل شوي سره مذاکرات کوي. خو پښتون ژغورنې غورځنګ چې تر اوسه په جلسو کې کوم پولیس اهلکار نه دی وژل شوی سره مذاکرات نه کوي، بلکې یو شمېر غړي ورله په زندانونو کې اچولي او په ځینو نورو یې ورله مقدمې جوړې کړې دي. زموږ همکار احمد الله د پاکستان د مختلفو سیاسي ګوندونو د غړو په وړاندې عمده پوښتنې ښودیده. راځي چې واورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او وفاقي کابینې تر منظورۍ وروسته د هغه هیواد د داخله چارو وزارت تحریک لبیک پاکستان یا ټی ایل پی د ناقانونه ډلو له نوملړ وویستلا. د کورونو چارو وزارت د نومبر په 10 نیټه په یو نوټیفیکیشن کې ویلي چې دا کار یې د پنجاب حکومت په وړاندیز او ملي ګټو ته په پام سره کړی دی. حکومت په ٹی ایل پی د روان 2021 زیږیز کال په اپریل کې تر خونړیو مظاهرو وروسته بندیز ولګو او د ناقانونه تنظیمونو په لیست کې واچوله او مشر صاد حسین رضوی ورته د عامه نظم د ګډوډۍ په تور بندي کړو. یاد ډلې د اکتوبر 22 نیټه راهسې احتجاجي مظاهرې پیل کړې او مذاکرات وروسته د نومبر په اتمه یې ختم کړې. د حکومتي شمیرو تر مخه په مظاهرو کې شپږونه زیات پولیس اهلکاران وژل شوي او د پولیس په ګډون تر 400 زیات کسان پکې جوبل شوي دي. په پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو بحث روان دی چې حکومت د یو داسې ډلې سره چې ناقانونه وه او مظاهرو دوران یې یو شمیر پولیس وژل شوي او جوبل شوي دي سره مذاکرات کوي، خو پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم چې تر اوسه یې په جلسو کې نه خو کم پولیس اهلکار وژل شوی او نه یې حکومتي یا شخصي املاکو ته نقصان رسولی سره مذاکرات نه کوي، بلکې یو مخکښ او پارلماني استازي علي وزیر په ګډون یو شمیر غړي ورلا په زندانونو کې اچولي او په درزنونو نورو یې ورلا مقدمې جوړې کړې دي. د ملي ډیموکراټیک غورځنګ مشر او د قومي اسمبلی استازي محسن داوړ وایي چې پی ټی ایم همیشه د جنگ ځپلي پښتنو د حقونو خبره کړې ده، خو فوز او استخباراتي ادارې نه غواړي چې په دغه موضوع څوک خبرې هم وکړي، نو ځکه د یاد غورځنګ د غړو پر ضد مقدمه جوړیږي.
د ریاست په نړۍ مقصد چې د نظریاتو سره د دینه جدا او نظریات کده کوم په بنیادی کده خاورې د حق سفارې په کام باندې چې کم جنگ را سپل شوی دی دغه خلاف دیم دغه شان ته رد عمل خیل که څنګه چې د پی ټی ایم خلاف ودلې وو، خو که څوک د مذهب په نوم را پاسي او هغه د پښتونخوا وطن نه د بل ځای نه ځواب په خیال غسر بیا بېخي مختلف چلند کیږي.
د جنوبي وزیرستان یو اوسیدونکی نقیب الله مسید چې په 2013 زیږیز کال په جنوري کې د کراچۍ په سهرابګوټ سیمه کې پولیسو د ترهګر په نوم ووجه، د هغه د وژنې پر ضد په کراچۍ او پاکستان په بیلابیلو برخو کې احتجاجي مظاهرې وشوې او بیا په اسلام آباد کې هم د یاد کال په فروری میاشت کې د قبایلي سیمو ځوانانو یو لوی پرلت ووه او هم په هغه ناسته کې پښتون ژغورنې غورځنګ جوړ شو. یاد غورځنګ په غوښتنو کې قبایلي سیمې له ماینونو پاکول، هلته فوزي چک پوسټونه کمول، غیب کړل شوي کسان عدالت ته وړاندې کول او بې ګناهان خوشي کول او ماورای عدالت وجنو د سیړلو لپاره عدالتي کمیشن جوړولو ترڅنګ ځنې نورې غوښتنې شاملې دي. خو د پاکستان فوز په بیا بیا ویلي چې قبایلي ضلعونه ماینونه پاکولو په شمول د پی ټی ایم زیاتره غوښتنې منل شوې دي او په یادو سیمو کې چک پوسټونه د اولس ساتنې لپاره دي. د عوامي نېشنل ګوند ویان زاید خان مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې حکومت او اسټابلیشمنت د پنجاب سره تعلق لرونکو ګوندونو او تنظیمونو سره یو شان او د پاتې صوبو سره تعلق لرونکو ګوندونو او تنظیمونو سره بل شان چلند کوي.
کاره خبره ده، پنجاب پاکستان نه، پاکستان پنجاب دی. دا ٹی ایل پی کے خیبر پختونخوا نه وی یا دا بلی صوبے نه وی، نو تاسو بل دلی وی چې ما هغه عمل به کولای چې کم دا پختون تحریک والو سره کوي. یعنی نن دا غي ایمانی غری تاریخ نن پای پابندی دا دارم کته مو پچری چې څنګه دا دغی سره پختون مومنٹ او والو سره سلوک ته، نو دا دی دا ٹی ایل پی سره وشي، نو ٹی ایل پی پنجاب دے او پنجاب پاکستان دے. دا فرق واضح دی چې دا پاکستان خلاف ایکشن نشي کېدلی، نور دا هر چا خلاف ایکشن کېدلی شي.
ل پنجاب را پورته شوی او التا سر رسوخ کې تحریک لبیک پاکستان په خپلو احتجاجي مظاهرو کې غوښتنه درلوده چې حکومت دې له دوی سره د روان کال په اپریل میاشت او له هغې وړاندې د 2020 زیږیز کال په نومبر میاشت کې شوي تړونونه عملي کړي او د دوی مشر صاد رضوی دې زر تر زره خوشي کړي. دوی درې واڼه ځل د فرانس په یوه مجله کې د اسلام د پیغمبر د خاکو خپرېدو پر ضد راوتلي ول او له حکومت یې غوښتل چې د فرانس سفیر دې د خاکو چاپېدو په غبرګون کې له هېواد وباسي، خو د کورنو چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلي وو چې په موجوده حالاتو کې د فرانس سفیر له ملکه نشي ایستلی. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنګي وایي حکومت لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ سره مذاکرات نه کول او تحریک لبیک پاکستان سره د هرې درنې وروسته خبرې اترې کولو نه دوه مخي پالیسي څرګندېږي. حکومت له پکار دی چې هر هغه ګوند یا غورځنګ سره دی مذاکرات وکړي چې غوښتنې د آئین او قانون په چوکاټ کې دننه وي.
چې سو پوری دا تحریک لبیک خبره ده، د پی ټی ایم خبره ده، نو پاکستان کی پس پاټه دا سټینډ موږ نه په سیاست کې د مذهب کار دغه کوو او نه موږ د تشدد سیاست کوو. موږ اول چیرې پارلیمانی نظام کې د مذاکرات دي او هر سړی سره دی مذاکرات شي، کله اخر ضروري شي وي او جایز دی هغه ختم شي هغه حل شي.
د تحریک انصاف حکومت ځنې وزیرانو د ټی ایل پی مظاهرو په وخت خبرداري ورکړې وو چې د ریاست په وړاندې ودرېدو له وجې به یې پر ضد سخت کاروایی وکړي، خو وروسته یې بیا وویل چې د ډلې سره معاهده ځکه شوې چې خونریزي نه غواړي. د پاکستان مسلم لیگ نون سینیټر مصدق ملک وایي د عمران خان حکومت د خپلو دریځونو په بدلولو مشهور دی.
همدا پوښتنې موږ هم له تیرو څو ورځو نه کوو چې تحریک لبیک پاکستان ډله چې نه صرف حکومت ناقانونه ګرځولې وه بلکې دا یې هم ویلي وو چې د هند استخباراتي ادارې را فنډونو له وجې په ملک کې اړی ګړی جوړوي. نو ورسره به د یوې ناقانونه ډلې سلوک کوو، خو د خپلې خبرې نه په شا کېدو سره ټیلپي سره یې مذاکرات وکړل، خو په ټیم سره حکومت کله هم سنجیده مذاکرات نه دي کړي. نو دا عجیبه حکومت دی چې څوک د نظر سره اختلاف لري نو هغوی غدار او درا ایجنټان ګرځوي.
خو د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف پارلیماني استازی ګلزفر خان وایي چې حکومت یې په تیرو وختونو کې څو وارې له پی ټی ایم سره د مذاکراتو کوشش وکړو، خو یاد غورځنګ له خوا څه مثبت جواب ورنکړی شو.
تر څو پورې چې پی ټی ایم تعلق دی نو سپیکر صاحب بار بار د هغوی سره په کانټیکټ کې، هغوی مذاکرات کولو ته تیار نه دي. زه د خبرې ګواهی یم بالکل چې موږ به سلور جرګې د دیو سره کړي چې کله قومي سلامتي میټینګ هم هغه ته دنه مشران چې کوم دي هغه ته وي چې تاسو دا انداز چې کوم دی له الکسچینج کې راشي خبرې ته کې نه خو هغه خبرې نه انکار وکړو. نو موږ کله هم د مذاکرات نه د ټیبل نه انکار نه کړی چې څه ټایم هم دی غواړي موږ ته تیار یو خو چې دی خبره هم نه کړي.
پښتون ژغورنې غورځنګ په وار وار ویلي چې بې معنی مذاکرات نه غواړي او د پاکستان فوج د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بې توپیره کاروایی وکړي. په اسلام آباد کې د سولې د مطالعاتي مرکز مشر عامر رانا وایي چې پی ټی ایم په خپلو جلسو کې د فوز او استخباراتي ادارو خلاف ویناګانې کوي، خو تحریک لبیک پاکستان مذهبي ډلې د یادو ادارو پر ضد څه ویلو پر ځای له حکومت ځنې غوښتنې لري. نو له دې وجې دواړو سره بیل بیل سلوک کیږي.
چې موږ په یو ملک کې اوسېږو نو د هغه ملک آئین او قانون به منو. که یو ګوند یا یو تنظیم د خپلو جلسو جلوسونو دوران د پوز او استخباراتي ادارو پر ضد نارې وهي نو ادارې به ورسره بیا چلند هم هغه شان کوي. تحریک لبیک پاکستان له حکومت ځینې غوښتنې لري، خو هغوی د ریاستي ادارو پر ضد ویناوې نه کوي. که پی ټی ایم خپلو جلسو دوران دغه نارو پر ځای صرف خپلې غوښتنې د حکومت پر وړاندې کیږدي نو امکان شته چې ورسره مذاکرات کامیاب شي او مسلې به حل شي.
تحریک لبیک پاکستان چې پاول سر کې د تحریک لبیک یا رسول الله په نوم یادېده علامه خادم حسین رضوی جوړ کړی و. دا تحریک په انتخاباتو کې هم برخه اخلي او دا مهال یې د سند په صوبایي اسمبلۍ کې درې غړي دي. بلخوا پی ټی ایم د پښتنو ځوانانو جوړ یو تنظیم دی چې د غیر پارلماني او مزاحمتي سیاست له لارې د پښتنو لپاره حقونه غواړي.
قبائلی
ضلعوں کے جنکو تعلیمی شرح اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کوم 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.
په پارلیمان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد وایي دوی به د متنازعه قوانینو مخالفت کوي. دا هغه قوانین دي چې د دوی په خبره په پارلیمان کې ورباندې د بحث پر ځای د پاکستان ولسمشر لخوا د اورډیننس په شکل کې جاری کیږي. د اپوزیشن ګوندونو د پارلیماني غړو غونډه د نومبر په 9 په اسلام آباد کې وشوه چې پکې ویل شول دوی به په قومي اسمبلی او سینیټ کې خپل غړو ته د دغه شان قوانینو مخالفت کولو وایي. اپوزیشن ګوندونو وایي حکومت د نیب په قانون کې ترمیمي آرډیننس او الکترونیک ووټنګ مشین راوړي چې دوی به مخالفت کوي. بلخوا حکومت وایي ای ایم وی یې د شفافو انتخاباتو لپاره راوړي او د نیب په قانون کې ترمیمونه د اپوزیشن د اعتراضاتو او د کاروباریانو د شکایتونو وروسته کړي. شانواز تفصیل سره.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونه وایي دوی د حکومت په ضد په پارلمان کې د نوي قوانین راوړو او ګرانی قابو کول لپاره لایحه مل جوړ کړي او په قومي اسمبلی او سنټ کې خپل غړو ته ویلي هم دي باید نوي قوانین او د ای وی ایم مشینان مخالفت دی وکړي. ای وی ایم یا الیکٹرانک ووٹنگ مشین د پاکستان د تحریک انصاف حکومت لخوا پیژندل شوی او دغه مشینانو په واسطه حکومت وای دوی براتونکو انتخابات کوي. حکومت د قومي احتساب یورو په قانون کې هم د بدلون یو ارډیننس د صدر پاکستان لخوا جاری کړي چې پکې د نیب د چیرمن ځینې اختیارات کم کړي ولې ځینې نور قانوني بدلونونه هم پکې کړي دي. په پارلیمنت کې د اپوزیشن ډلو لخوا چې د پاکستان جمهوریت تحریک اتحادي ګوندونه پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند هم پکې شامل وو. یو غونډه هم د اپوزیشن د مشر میا شاه بشیر په مشرۍ کې د نومبر په 9 شوې چې پکې دا هم ویل شوی خلک په موجوده حکومت ته ګرانی نسخ تنګ راغلي. میا شاه بشیر دغه غونډه چې په اسلام آباد کې شوی وروستۍ میډیا سره په خبرو کې وو ویل
ډنګي نه بورا حال کیا هوا حکومت کو
دی وای ډنګي ماشي حالت ډیر خراب کړي او حکومت ته د دې خبر اس احساس نشته دی. د دې نه اندازه ولګوي چې تبدیلی یا بدلون څه ته وای. نن وختونه خو خلک لاس په دعا دي چې موږ ته پخوانی پاکستان پکار دی.
دعا مونږره کې همې ته پرانا پاکستان
ډینګي دی. یو ماشي نوم دی چې په ګرمۍ کې زیات خلک چیچي او دغه ماشي د چیچلو وروسته د پیښور په شمول په نورو خاورونو کې هم سکل ډیر ناروغان رپورت شوي. د تحریک انصاف حکومت چې کوم محل په اپوزیشن کې انتخابي نارای و چې نوې پاکستان به جوړو. په پارلیمنت کې د اپوزیشن دغه ډلو د اتحاد د نومبر په 8 جوړ شوی ولی دغه نیټې نه ته 14 میاشتې وړاندې ستمبر په 2020 کې هم دغه سیاسي ګوندونو پاکستان جمهوریت تحریک جوړ کړو. تحریک د ټولو صوبو په غټو خاورو کې د حکومت په ضد جلسې کړې وي او هغه وخت دوی د نور غوښتنو ترڅنګ له ټولو غټه غوښتنه دا هم وه چې حکومت د استعفا ورکړي او نوې انتخابات اعلان شي. سکان د مارچ په 3 د سنټ د انتخاباتو په دوران د یادو ګوندونو د اتحاد خپل منځ کې به اعتمادي پیدا شو او دغه تحریک مشر په ځینو خبرو پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند ته شوکاز نوټسونه جاری کړي. عوامي نېشنل ګوند سکان د اپریل په 15 د جمهوریت تحریک نه خپل لارې جدا کړي او دغه ګوند یو مشر امیر حیدر خان خوتی ویلو جمهوریت تحریک د ځینو تنانو په لاسو کې ارغمال یا برامته شوی دوی ورسره چلن نشي کولی. پاکستان پیپلز ګوند هم د اپریل په 14 د پی ڈی ایم نه د وتو اعلان وکړ او ویلو دوی ته شوکاز نوټس ورکول نو پکار. د نومبر په 9 په شوی په دی غونډه کې د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د قومي اسمبلی غړي بلاول بوټو زرداری هم شامل وو. نو موري د غونډې وروسته میډیا سره په خبرو کې وو ویل
ان شاء الله تعالی اپوزیشن
دی وای د اپوزیشن چې په پارلمان کې کوم اتحاد دی او د مونږ چې ټول به کرا غونډ شي نو د دې په نتیجه کې به مونږ لا زیاتې کامیابی نه تر لاسه کوو
کامیابی حاصل کړئ.
د اپوزیشن ګوندونو لخوا خو دغه اعلان د ګرانۍ په ضد شوی ولی د وزیر اعظم عمران خان د ګرانۍ د قابو کول لپاره د نومبر په 2 یو سل او د 10 ارب روپو سبسیډي پیکج هم اعلان کړی چې په کې ویلو د سره به غریب خلکو ته په ارزانه بای خوراکي شیان ملاويږي. حکومت دغه اعلان وړاندې دغه پیکج نوم تر ټولو غټ فلاحي پروګرام یې خوده لیو. خبريال او تجزیه کار محمود جان بابر مشال ریډیو ته د نومبر په 9 وویل دغه خیال دی چې دا اتحاد به هم ډیره کامیابی نه رانه وړي ځکه دغه ګوندونو ته که یو شان مسلې هم پیخي دي خو بیا هم د مسلو د هواري لپاره جدا جدا سوچونه لري.
چې د پارلیمان کې دننه خو بخکاری په د پارلیمان نه بهر د دې زړه زړه دغه نه ګورم ځکه چې په دې کې د یو بل خبره ته ټیټې دوه ته تیار نه پیپلس پارټي واپس معافي وغوښته ته تیار نه ده کوم چې د غواړي لګیا دي ان پی هم داسې نه کوي لګیا ده. نو زه هم نه دی خیال چې دوی به دومره زر په دغه باندې راوځي شي او دوی به یو ډیر لوی مشکل حکومت ته جوړ کړي. پارلیمان
د اپوزیشن لخوا د دې غونډې په حواله خو د حکومتي حلقو لخوا کوم بیان نه دی جاری شوی ولی حکومتي وزیران وړاندې ویلي الیکټرانیک ووټنګ مشینانه ته شفاف انتخاباتو لپاره راوړي ولی د نیب قانون کې ترمیم هم د اپوزیشن ډلو لخوا د اعتراضونو او د ځینو کاروباریانو د شکایتونو وروسته کړي چې د نیب محکمې لخوا د ځینو کاروایانو وروسته اپوزیشن ډلو اعتراضونه لګولي چې دغه اداره ګینه د حکومت په خوخه کار کوي. نیب محکمې بیا بیا ویلي چې دوی د یو چا د پاره کار نه کوي بلکې د قانون په دایره کې دننه خپل عملیات کوي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفحه شپږ 22 کیلو هرتز لنډې سپې 2011 15,000 3,500 1,380 کیلو هرتز.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو تیره ورځ غوښتنه وکړه چې د ولس د آمدن په حساب دی په پاکستان کې د خوراکي او غیر خوراکي شیانو نرخونه مقرر کړل شي. د اپوزیشن ګوندونو غړو د صوبایي اسمبلی په غونډه کې د خوراکي شیانو، پټرولیم مصنوعاتو، دوایانو، ګیس او بجلی د نرخونو راکمولو غوښتنه هم وکړه. د دغو غوښتنو په جواب کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر کامران بنګش بیا مشال ریډیو ته وویل چې د کورونا وبا له وجې په ټوله نړۍ کې ګراني زیاته شوې او حکومت یې په غریب ولس ګرانه بوج کمولو لپاره احساس راشن پروګرام اعلان کړی. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په ریپورت کې اورو چې د ګرانه په اړه د اسمبلی د یوې غړي په وینا پیلېږي.
د ګرانۍ په صورتحال دا تود بحث تیر مازیګر ترسره شو او د حزبي اختلاف غړو د صوبایي او مرکزي حکومتونو په مخاطب کولو سره وویل چې دوی د ګرانۍ په لړ کې د بهر هیوادونو سره د پاکستان موازنه نه کوي، ځکه چې هغلته کې د خلکو آمدن د پاکستان په حساب ډیر زیات دی. د بحث په پیل کې د حزبي اختلاف مشر اکرم خان دورانی وویل چې حکومت دی وخایي چې د ګرانۍ د کنټرول کولو لپاره دوی سره سه منصوبه ده.
او دې باندې هم نه کړي چې یې پچھلی حکومتوں کا ہے یہ اس کا ہے ابھی بہت سا وقت ہو گیا.
دا خبرې مونږ ته مکوي چې دا هر څه د تیر شوی حکومتونو له وجې دي. ستاسو د حکومت ډیر وخت وشو، اوس چې د ډالر نرخ زیات شوی نو مونږ ته وخایي چې دې کې څه پایده ده. مونږ ته خو زیات شیان له بهره راځي، بیروزګاری هم ده او خلک وږي هم دي. حکومت دې څه منصوبه بندي وکړي او خلک دې نور نه راپاروي. پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله وویل چې اوس مهال د سیاسي قیادت تر سوري لاندې د ګرانۍ په ضد احتجاجونه روان دي، خو کچري عام ولس تنګ شو او د حکومت په ضد راووتل نو څوک به یې هم کنټرول کولی نشي. که سیاسي ګوندونه د ګرانۍ د توپان په ضد راوځي نو څوک د هغوی قیادت کوي، خو که خلک په خپله د یو مخکښ نه بغیر راووتل نو بیا به ګډوډۍ او عدم استحکام رامنځته کیږي. نګت یاسمین اورنګزی وویل چې حکومت په دې هیواد کې د ګرانۍ دا صورتحال د هغه هیوادونو سره پرتله کوي چې د کومو کرنسیانې د پاکستان د روپۍ په مقابله کې زیات طاقت لري او هغلته کې ولس زیاته پیسه ګټي. تاسو په امریکا کې وګورئ په یو غنټه کې هغوی څومره ډالر ګټي او د خلکو د آمدن په لړ کې د اروپایي هیوادونو جاج هم واخلئ. که هغلته کې تیل ګران وي نو هغوی اخیستلی شي. د اپوزیشن د غړو د دې بحث او نیوکو او د ګرانۍ د راکمولو په اړه مې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د صوبایي وزیر کامران بنګش نه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل
د بلومبرګ رپورت مطابق په ټوله دنیا کې 50% پورې اوسطن مهنګایي راغلې ده. د هغې برعکس که تاسو پاکستان وګورئ نو په هغې کې 9% پورې کنټین شوې ده. دا یو ټرینډ په ګلوبلی راغلی دی، یو سپلای او چین کې ډېر غټ فرق راغلی دی. د کووډ نه پس لیبر ریټس په ټوله دنیا کې ډېر زیات سیوا شوي دي، نو دا یو ګلوبل فینومینن ده. او بدقسمتی سره چې کوم سابقه حکومتونو هغې نه په انډسټریلایزیشن باندې کار کړی دی، د هغې باوجود وفاقي حکومت او صوبایي حکومت یو ځای ډېر ښه پیکیجز اعلان وکړل. هغې کې احساس راشن مدد پروګرام چې کوم دی هغې سره به صرف د پښتونخوا نه تقریبا 1.5 لاکھ خاندانونه او کروڑ نه زیات خلک د هغې نه مستفید کیږي. نو دا زمونږ ایفرټس دي چې په هغې کې چې کوم احساس راشن مدد
په پاکستان کې پیدا کیږي، چینی په پاکستان کې دغه بیا ولیدل.
تیر کال چې کوم دی په پاکستان کې غنم کم شوی دي، غنم امپورټ شول. صرف د پښتونخوا حکومت 14 ارب روپۍ نه زیات سبسډي ورکړله په امپورټډ غنمو باندې. الدو چې مونږ هر ځای کې وي چې پاکستان ایک زرعی ملک ہے، زمونږ کراپ پروڈیوس چې کوم دی کنه هغه دومره نه دی چې څومره زمونږ ضرورت یې، مونږ په امپورټ باندې ریلای کوو.
بیگا ماخام نه وخته د ګرانۍ په اړه په صوبایي اسمبلی کې دا بحث د اسمبلی د غړو د کمی شمیرې په وجه پای ته ونه رسیدلو، خو دا وټاکلې شوه چې د رواني جمعې په ورځ چې کله بیا د اسمبلی غونډه پیل شي نو دا بحث به سر ته ورسی. او د خزانه صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه به په تفصیل سره د حزبي اختلاف د غړو د نیوکو ځوابونه ورکوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږ د ماسپخین درې نیمې بجې کېدونکي دی. لنډ خبرونه له فرخند اسد نورو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په اسلام آباد کې سپریم کورټ ته حاضر شوی. نوموړی نن د پېښور د آرمی پبلک سکول د مقدمې په اوریدنه کې عدالت ورغوښتې وو. دا اوریدنه د چیف جسټس ګلزار احمد په مشرۍ کې درې کسیزه بنچ وکړه چې په دغه وخت د آرمی پبلک سکول د وژل شوو ماشومانو سینې میندو او پلرونو هم ګډون وکړ. په دغه وخت عدالت وزیر اعظم ته وویل چې دوی د عدالت ته د پېښور د آرمی پبلک سکول د پېښې په پلټنو کې د شوي پرمختګ وضاحت ورکړي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو پرست وزیر امیر خان متکی په مشرۍ یو پلاوی نن اسلام آباد ته سي. د طالبانو ویان چې ګهلا مجاهد پرون مشال ریډیو ته ویل چې امیر خان متکی به د خپل سفر پر مهال پاکستانی چارواکو سره د اړیکو په پیاوړتیا، اقتصاد، ترانزیت او ځینو نورو مهمو موضوعاتو خبرې کوي. د کوټې پر سریاب سړک د بلوچستان پوهنتون د مطالعې پاکستان د سانګې د دوه زده کوونکو سهیل بلوچ او فصی بلوچ ته لادرکه کېدو خلاف د پوهنتون د زده کوونکو احتجاج روان دي. دوی د پوهنتون د لوی دروازې په لار کې پر لټ وهلې دي. دا ستکونکي چې د نومبر په لومړۍ نیټه لا درکشي وو پر خلاف د پوهنتون نورو ستکونکو د نومبر له 15 راهیسې احتجاج پیل کړی دی. د هند په نوې ډیلی کې نن د افغانستان د حالاتو په اړه یو غونډه پیل شوې ده. نوې ډیلی ته نن د روس او ایران په ګډون د افغانستان نږدې ګاونډیانو د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت وسلکاران ورغلي. سو د افغانستان وضعیت وڅېړي او په دې اړه سلا مشورې وکړي. پاکستان ته هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. خو د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مهید یوسف ایلی دی چې په دغه غونډه کې برخه نشي اخیستی او د شلو اوریزه کرکټ نړیوال جام په لومړي سیمی فاینل کې نن انګلینډ د نیوزیلند سره مقابله کوي. دا لوبه به د پېښور په وخت د ماښام په 9 بجو د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابوظہبی کې کیږي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام مشال آنلاین. دا خبرونه د تاسو لپاره بشیر کوخ جوړوي. تر هغه وروسته بل او نیسه خبرونه سازونه زنجیرونه هم لرو. راځي چې ورته وښو. شو
مشال آنلاین
د بیان ازادې پاړه بحث.
په افغانستان کې د کتابونو د چاپولو صنعت هغه پرمختګ نږدې پټه په ودریدونکو دی چې په تیرو شلو کلونو کې کړی و. نن په مشال آنلاین خبرونه کې پر دې غږیږو چې د کتابونو کاروبار ته زیان رسیدل د بیان ازادي څومره ټکنۍ کوي. زه بشیر ګواخ ساسې کوربایم. تر پایا راسره اوسئ. اوریدونکو که د مشال ریډیو خپرونې مو اوریدلې وي نو درته معلومه شوی به وي چې د 13 اګست په 15 طالبان کابل ته ننوتل او د حکومت واګې یې په خپلو لاسونو کې واخیستې. تر هغه وروسته په افغانستان کې ګڼ کاروبارونه خراب شوي دي. په دوی کې د کتابونو او ورځپاڼو د چاپ هغه هم دی. د تیر جمهوري حکومت په مهال لیکوالانو ته فکری ازادي وه چې څه یې زړه غواړي هغه ولیکي او پر چاپخانو دا بندیز نه و چې څه چاپ کړي. اوس چې سخت دریځه طالبان راغلي نو خلک په ویره کې دي چې هسې نه چاپ کیدونکي شیانې دوی غوسه کړي. د اکتوبر په میاشت کې د افغانستان یوې مشهورې خپرندویه ټولنې دانش پریس مشینونه ودرول او له تیرو 30 کلونو روان کاروبار سره یې مخه وکړه. یو انځور چې ډیرو خلکو یې په لیدلو سخت خفګان وښود هغه د دې مطبعې د یو مسؤول سپین سهار و. پر فیسبوک خپاره شوې دی انځور کې سهار د لیلام یو لوی کاغذ په لاس کې نیولی او ورسره یې لیکلي دي چې په اوښلنو سترګو او ډک زړه اعلان کوي چې د 80,000 ډالرو پریس مشینونه په 15,000 ډالر پلوري. نوموړی مشال آنلاین خپرونې ته وویل چې د دې پریکړې تر شا یې دلیل دا و چې اوس څوک کتابونه نه اخلي.
کتاب ته په 13 کلونو کې د پرمختګ کومه لاره برابره شوې وه هغه نوره فکر نه کړم چې تر نږدې راتلونکي پورې دې بیا هغسې یوه زمینه ورته برابره شي چې د چاپ صنعت دې هغسې وده وکړي او یا دې د کتاب لوستلو فرهنګ په هغه ډول باندې وده وکړي. او کله چې د تیر نظام له منځه ولاړ او نوی نظام راغی تر اوسه پورې زه په خپله د خپل خبرندوی ټولنې لخوا نه دا خبره کوم. هیڅ از موږ پښتنه نه ده کړی، په موږ حال نه دی اخیستی، نو موږ له مجبورۍ د دانش خبرندوی ټولنې د چاپخونی د لیلامولو اراده وکړله. موږ اصلا ماشینونه نه دي لیلام کړي. موږ د افغان انسان د ذهن رغونې او د کتاب لوستلو د فرهنګ د عامونې ارمان لیلام ته وړاندې کړ.
د مشال ریډیو اوریدونکو، دانش خپرندویه ټولنې په زرګونو کتابونه چاپ کړي دي. دوی خپل کار د کډوالۍ په وخت کې په 1980 کلونو کې په پېښور کې پیل کړی و. له 2012 کال وروسته یې کابل او جلال آباد ته مخه کړه. هلته یې نه یوازې کتابونه چاپول، بلکې د خپلو لویو کتابتونونو په مرسته یې د غریبو ځوانانو سره مرسته هم کوله. په دې توګه دوی تیارو ذهنونه رڼا کول. سپین سهار وای داسې ډېرې کیسې لري چې کتاب لوستنې په جنگ ځپلي افغانستان کې د خلکو ژوند ژغوره.
دانش خپرندوی ټولنې په خپله دغه یو پروژه ډیزاین کړې وه چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 3000 کورنیو ته 1500 ویډیا کتابونه ویشل، او دوی ته د کتاب لوستلو د ګټو په اړه ورکشاپونه جوړول، او دوی ته دا ورښودل چې تاسو څنګه کولای شئ چې د کتاب لوستلو له لارې خپل ژوند بڼه بدله کړئ، خپل ژور خپګانونه یا ډول ډول خپګانونه چې لرئ هغه له منځه یوسئ. متاسفانه چې موږ د هغې پروژې په بشپړ عملي کولو کې ونه توانېدلو. موږ یوازې د هغې یو وړه برخه عملي کړی شوله چې د هغې حال هم موږ ته بېرته راغی. په ځوانانو باندې ډېر زیات ښه اغېز کړی و. په هغو کې ځینې داسې ځوانان هم ول چې موږ ته یې حال راکړی ول چې دغسې په ژور خپګان باندې موږ اخته ولو، او حتی داسې ځوانان هم راغلي چې هغوی ویل چې موږ د ځان وژنې اراده کړې وه. خو زموږ له هڅونې وروسته او د ځینو کتابونو له وړاندیزونې وروسته هغوی دا کتابونه ولوستل او بېرته موږ ته راغلل، حال یې راکړ. موږ ته یې وویل چې زما ژوند اوس ډېر زیات د دغو کتابونو له لوستلو وروسته ښه سوی دی.
تاسو د بیان د ازادۍ په اړه مشال آنلاین خپرونه اورئ.
او زه بشیر گواخ مو په مشال آنلاین خبرونه کې کوربایم. بحث پر دې دی چې په افغانستان کې د کتابونو د چاپخونو بندیدل څومره لوی علمي او د اظهار رائے زیان دی. اوریدونکو، که جلالآباد ته تللي یاست نو پر لاره به مو لیدلی وي چې ځای ځای یې لیکلي د علم او ادب زانګو ننګرهار ته ښه راغلاست. د دې وجه دا ده چې په تاریخي لحاظ ننګرهار د پښتو ادب کور پاتې شوی. دلته مشهور لیکوالان او شاعران تیر شوي او اوس هم شته دی. په جلال آباد ښار کې د کتابونو یو لوی مارکیټ هم شتون لري چې د هرې موضوع په تړاو کتابونه پکې پیدا کیږي. تر ټولو لوی کتاب پلورنځی د مومند خپرندویه ټولنه دی. دا ټولنه په خپله هم کتابونه چاپوي. مالک یې نجیب مومند وایي د طالبانو په راتګ سره د نوو کتابونو خپرېدل ډېر کم شوي دي.
تیر په نسبت موږ په میاشت کې اوس یو کتاب هم نه چاپ کیږي. نور کله به داسې نارمل حالاتو کې موږ کم از کم کتابونه به چې موږ چاپ کول په میاشت کې موږ 15 کتابه چاپ کول. داسې میاشت پکې راغلی ده چې موږ پکې 15 کتاب هم چاپ کول. خو اوس چې دا نظام بدل شوی دی تر اوسه پورې موږ یو کتاب هم نه دی چاپ کړی، او دا حال ځان ته زموږ نه دی. دا تقریبا افغانستان کې څومره خپرندوی ټولنې دي تقریبا د ټولو هم دا حال دی. حتی داسې پرنټنګ پریس یا مطبعی تقریبا زیات پکې وتړل شولې. په کابل کې ډېر مشهور مطبعی وي چې هغه پکې وتړل شولې، ځکه مطبوع د پاره قوي برق ضرورت دی. چې کله برق نه نو بیا ورته قوي جنریټر لګېدلې، نو هغې د پاره بیا د تیل وغیرہ دا شیزونه برابرول او دې بازار ته په کتو سره هغه هیڅ امکان نه لري چې یو سړی مطبعه شواروزو چلی یا په ورځ کې 12 ساعته وچلی. او پاتې شو د کتابخانو یا د کتابونو د خرڅلاو په اړه. نو د کتابونو خرڅلاو څنګه چې د مطبوع کار ولاړ دی، داسې د کتابونو ولاړ دی ورسره.
اوریدونکو، په دې وروستیو کې د افغانستان خوست ولایت ډېر پرمختګ کړی. د نورو صنعتونو ترڅنګ پکې د چاپ صنعت هم ښه غوړېدلی او په ښار کې ګڼې کتابخانې شتون لري. خو اوس هلته هم دا کاروبار مخ په بندېدو دی. د خوست مطبعې مشر حاجي محمد کمین انوري مشال آنلاین خبرونې ته وویل چې په تیر حکومت کې کار ډیر او په دې کې نشته.
د جمهوریت په وخت کې به مختلف نو غونډې سیمینارونه علمي سیمینارونه به پرغتو مراسم به پولیاتو کې مشاعرې وي غزلیز مخمونه به نو په دې کې به بینرونه چاپ کیدل لیکوالانو کتابونه چاپ کول شاعرانو همداشان. نو اوس ورځ تر بلې د کتاب سره مینه کمیږي کوم محفلونه چې وو هغه بیرنګه کیږي بیرنګه شوي دي تر څنګ یې زیاتره خلک د ډار او د ویرې په حالت کې قرار لري. نو زیات لیکوالان او ادیبان هغه د وطن نه فرار کړی دی او لړ شوي دي.
اوریدونکو تاسو مشال آنلاین خبرونه لکه د مشال ریډیو د نورو پروګرامونو په شان د مشال په وړیا موبایل اپ هم اوریدلی شئ. کله وی خو په افغانستان کې اقتصادي ستونزې ډېرې دي چې مطبعې د کتابونو د چاپ لګښت نشي پوره کولی او خلک کتابونه نشي اخیستلی. له بلې خوا ډېری لیکوالان هغه کتابونه د طالبانو له ویرې نشي چاپولی چې د دوی په نظر تنقیدي اړخ لري. لیکوال نعیم صدیق وای ګڼ ښه موضوعات د ویرې له امله نه چاپیږي چې له وجې ټولنه له آزاد بحث بې برخې پاتېږي.
ډیر دی کتابونو په بازار باندې ډیر منفی اغیز شوی دی. ټول کتاب پلورونکي ډیر مایوس دي. هغه څوک چې مخکې کتابونه به اخیستل مطالعه به یې کولی هغه هم تر ډیره پورې اوس داسې په یو ډول متزلزل حالت کې دي. دوی نه پوهیږي چې څه مطالعه کې دوی په کومه برخه کې دوی ځانونه وروزي. لیکوالان هم نه پوهیږي چې دوی په کومو موضوعاتو باندې فوکس وکړي ځکه دلته یو ډول پارادایمیک یا ژور فکري تغییر رامنځته
اوریدونکو. د نوو هر اړخیزو کتابونو نه چاپېدل ځینې ځوانان د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي. په دوی کې یو هم د کونړ مروان دی. هغه وایي پخوا به د کتابونو اخیستو لپاره په اونۍ کې یو ځل جلال آباد ته ورته خو اوس نه دومره پیسې لري او نه هم نوي کتابونه چاپېږي. د هغه په خبره کې دا حالت اوږده موده دوام وکړي دا به په ټولنه کې د مکالمې او مباحثې نشواله رامنځته کړي چې له وجې به ځوانان تور فکره لویږي.
د کتابونو د نوو کتابونو نه چاپ د افغانستان د مطالمینو ماسین او په تیره به د ټولو ځوانانو لپاره یو ښه خبره نه ده. په وروستیو څو کلونو کې د کتاب خپرونکو ادارو په منځ کې ډېر ښه مثبت رقابت و چې ښه ښه کتابونه به نوي نوي چاپ کول په نوو نوو موضوعاتو باندې. ما خپل هر هفته یو کتاب اخیسته چې ویلولم او خپل هغه د کتاب لسنې مطالعه ذوق وپالم. اوس ډیر زما په شان ځوانان چې دغه ذوق ته پالل نه محروم دي. دا د افغانستان د ځوانانو لپاره یو ښه خبره نه ده او هغه ځوانان چې غوښتلي کتاب ولولي مطالعه وکړي نو موضوعاتو باندې کتابونه ولولي معلومات واخلي دا هغوی لپاره ښه خبره نه ده ځکه هغوی د دغه معلوماتو نه اوس محرومه کیږي. دا چاره د ټول وطن د ځوانانو لپاره ښه پایله نه لري او وطن مې یو قسم بیرته د تیاری خوا ته لاړ شي او په دنیا کې څه پیښیږي ځوانان به دغه معلومات او موضوعاتو په اړه د معلوماتو نه بیخي بې برخې شي.
مشال آنلاین
د بیان ازادې په اړه بحث.
د مشال آنلاین خبرونه اوریدونکو موږ د کتابونو د نه چاپېدا د چاپخونو د مالکانو د اقتصادي ستونزو او د لیکوالانو د ویرې په اړه بیا بیا د طالبانو له وایندانو سره خبرې وکړې خو دوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. البته د طالبانو د اطلاعاتو وزارت د اکتوبر په میاشت کې ویلي وو چې یو کمیسیون یې جوړ کړی چې هغه به د کتابونو د چاپ لپاره لارښوونې جوړوي. همداراز د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د اکتوبر په یو دیرشمه یوې خبری غونډې ته ویلي وو چې د اقتصادي ستونزو له امله ډېرې کاروبارونه خراب شوي او دوی کوښښ کوي چې د نوو پالیسیو په راوړلو سره خلکو ته د کار زمینه برابره شي. همدې سره له مشال ریډیو د مشال آنلاین خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام سازونه زنجیرونه.
د نن په سازونه زنجیرونه خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د سیلانی سیمې سواد ته یو هنرمند ناصر خان شین خبرې اورو، چاچې په لرګي کې شاوخوا 3,500 فنپاره کیندلې دي او خلکو خوښي کړې دي. دا خبرونه هر اونۍ د ستاسو لپاره زموږ همکار شاهین بنیرې وړاندې کوي. راسه چې ورته وکشو.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیری ام او په پښتونخوا او افغانستان کې په موسیقي او هنري اظهار د بندیزونو پاړه په دې ځانګړي خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د سیلانی سیمې سواد د یو تکړه هنرمند ناصر خان شین خبرې اورو، چاچې په لرګي کې خواوشا 3,500 پنپاره کیندلې دي او خلکو خوخی کړی دی. ناصر خان شین وایي چې پکانی او لرګي کې انزورونه جوړول، لیکونه کول او لرغونی کلتوري قدرونه زیول د سواد د سیمې یو زوړ روایت ته او د تاریخ په بیلابیلو دورونو کې هنرمندانو د خپل فکرونو د اظهار لپاره کارولې دي. هغوایی په لرګي د فن پارو جوړولو شوق له تنکی عمره ملګری شوی وو او تر اوسه خواوشا 3,500 فن پارې جوړې کړې دي. نوموړې د خپل هنري مزل پاړه نور وایي.
آرټست چې دی نو دا خو بایبر دی. د بچپن نه به ما مختلف میډیمز کې کار کړی دی او لول به ما دا ماډل جوړولې، لکه دا کم دا روایتي ګاډي چې زمونږ وو، دا کم کلاسیک ګاډي چې وو او کم چې دنیا دا مخه تقریبا ختم شو. بیا دا مزل روانو جی نو په مختلف میډیمز کې ما کار وکړو، خو لکه زه مطمئن نه وم په دنیا کې په ارباو په کروڑاو آرټستانو ما چې دې په منځ کې زما خپل ځان له یو جداګانه ځای او زما کار شي دا لږ یونیک. زمونږ په سواد کې د لرګي کار د مدو راسې د صدو راسې کیږي. دغه د لرګو دا کار چې به ما لیدو نو دا په ما ډېر زیات خوږ لګېدو. نو بس بیا رو 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 مې کوشش کوو چې ما یاره اوس زه دا وډن آرټ چې دی دا څنګه خپل سټایل ول ورکم. نو زما په آرټ کې د ټول نه زیاته منفرد خبره دا ده چې که تاسو خیالي په لرګو چې کله هم کار شوی نو یو سبجیکټ دی. نو ما مختلف سیزونه مکس کړل په لرګي باندې، که هغه په قرآني آیتونو کې دي، که هغه ما په پښتون کلتور باندې کم کار کړی دی.
ناصر شینوایی د خپل فنپارو لپاره ځانګړی رقم لرګي کاروي او انزورونه د خپل چاپیریال نه راخلي. دغه په خبره د یو ستونزمن کار دی او ډېره توجه او خواري غواړي، خو هغه د خپلو جذبو د اظهار لپاره کاروي او خوند ته اخلي. ناصر شین زیاتوي چې په دې کار کې له نورو ډېره لږه لارښودنه اخیستې ده او هر څه چې کوي په خپل زیار او کړاو یې سرته رسوي.
لرګي خو تقریبا ډول زموږ په سواد کې وو، بیا کم امپورټډ د بهر ملکونو بیا لرګي چې راغلل نو زما زیاتره زه هغه یوز کوم. او دا فنفاره چې ده نو دا خو زه لول په ذهن کې یو سکیچ جوړ کړم، په خپل ذهن کې یو تخلیق وکړم، نو هغه بیا زه ډرایینګ کړم. د ډرایینګ نه بعد بیا زه په هغې لرګي کې کار شروع کړم، نو هغه کاروینګ یا د انګرینګ په ذریعه باندې زه هغه لرګي ته منتقل کړم. په حیثیت د مسلمانانو ما اسلامي کیلیګرافي کړې ده ټوټل په اینټیک سټایل کې. دا کار چې دی نو دا زموږ په ډی این اے کې شامل دی جی. هغه داسې دی چې لکه لول د بودیزم په دور کې به دا په سټون یعنی په کمرانو کې به دا کار کېدو. نو بیا چې کله په دې خطه باندې اسلام راغی نو هغه کنورټ شو لرګي ته. کم انځورونه چې کمو نو هغه ته لاړل، هغه په ګولکارې بدل شول.
ناصر شین وایي چې د خوشینه خبره دادا چې د سیمې ولس په یو زمانه کې داسې هنر تخلیق کړی وو چې تر اوسه نړۍ ستاینه کوي او نخې نښانې د سواد په غرونو او درو کې اوس هم تسترګو کیږي، خو اوس حالت بدل شوی دی. د نوموړي په وینا پښتانه د ژوند ستونزو او بدامنۍ په مخه کړي دي او د هنر لپاره نه وخت لري او نه مالي وسیلې. د شین په خبره هنر په سیمه کې د سولې پرمختیا او خوشحالۍ لپاره ډېر مهم کردار لوبولی شي، خو په دغه اړه حکومت او اولس دواړو لا په شریکه کار کول پکار دي.
صحیح خو خیر ماته نه دی یاد خو لکه کم از کم د 3000 نو اخلا او د 3.5 ضرور پوره با ان شاء الله تر اوسه پوره ما دا خپل پاره ته ریکړی دی او یو پن پاره باندې زما په خیال چې لکه مونږ چې کوئک کار کوو لکه په تادې باندې کار کوو نو 4-5 ورځې بلیږي او اصل چې د خپل موډ مطابق ته نو 15 ورځې ماخلی 6 ورځې ماخلی زمون پښتنو ته 8 خول داسې دی لکه اړندو ته چې عین خای او د بدقسمتۍ د وجې نه حکومت دې 8 طرف ته توجه نه کوي نو مونږ چې هر څه چې کوو نو زمونږ د اتستانو خپل یو سرکل له یو بل سپورټ کو او دا ایگزیبیشن کشي یا که دغه شي نو دا مونږ په دا یو بل د مرګتیا په وجه نه کو کله چې دا حالات خراب شي نو تقریبا دا 2 کال وشو چې هیڅ ایگزیبیشن نشته
په سوات کې د کال 2015 راهیسې د امنیت وضع خراب شو بیلابیلو وسلوالو ډلو خپل فعالیتونه پیل کړل چې ورسره د هنر او تخلیقي اظهار فرصتونه هم کم شو او هنرمندان د بندیزونو ښکار شو په سیمه کې د وسلوالو هلو ځلو لرغونی کلتوري او هنري قدرونه د خپو لاندې کړل نو بل خوا یې ټولنه هم ماته کړه او ګڼ شمېر هنرمندان مجبور شو چې نورو روزګارونو ته لاس واچوي په سواد کې د بحران ورځ شپې ناصر شین څنګه تیر کړې په دغه اړه نوموړې وایي
تاسو یقین وکړئ چې موږ به د کور وتو نو د چا به دا یقین نو چې موږ واپس یا کور ته راشو یا به رانه شو نو هغه خو ډېرې بدترینې یو تورې ورځې وې او د پاتې شو د آرټ نو آرټ به موږ پټ په پټه کوو بلکې دومره دهشت وو چې د انسان هغه صلاحیتونه چې وو هغه ټول مفلوج شي وو خو خیر بیا موږ هم دغه کم د کرفیو هغه ورځې وې نو ما به خاص کر زه خپل ځان یادومه نو ما به ځان مشغول ساتو په هغې باندې ځکه چې نور دنیا خو ټوله بند وه ټول سواد بند وو هر طرف ته یاره تره وه او اوس شکر الحمدلله چې امن دی امن دی خو جی لکه زمونږ د هنر لپاره زما په خیال امن نه دی راغلی ځکه که زمونږ په هنر ته امن وی نو زمونږ زما په شانتې ډېر زیات هنرمندان دي چې هغوی اوس تر ډېرې بدو ورځو سره مخ دي اصل خبر هم دقه ده چې لکه نه مونږ ته حکومت څه سپورټ راکوي نه زمونږ پښتنو کې دومره اویر نشته چې یاره د یو هنرمند کار واخلي نو مشکلات ډېر دي
ناصر شین د ولس او حکومت غوښتنه کوي چې د هنر د ودې لپاره کار وکړي او د تعلیمي ادارو په کچه د بیلابیلو هنرونو د زده کړې او ودې لپاره انتظامات وشي اوریدونکو دا وازه مونږه د نن خبرونه را روانه ونه با په ورته موضوع د نور معلوماتو سره راځو خپل کوربه شاهین بندری له اجازه ورکه د الله پامان
Sabra vai na chão, está de mim mesmo, Sabra vai.